درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د اوسادي رادیو د خبرونو ته مو هرکلی کوو او لومړی هم د دې سات خبرونه واوري. د سیاسي چارو شنونکو سلیم پیګیر په کابل کې د وسلوالو په برید کې ټپي شوی دی. د کورونو رسنیو د راپورونو لمخې د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ویلی دی چې نومو پر شاغلی پیګیر نن په خپل کور کې د وسلوالو کسانو لوري برید وشو او هغه ټپی کړ. د راپورونو لمخې نوم وړي رښتون تر سوال شوی دی. قانی ویلی دی چې یو تن برید کوون کینی ول شوی او تحقیقات ترې پیل شوی دی. د کورونو چارو وزارت ویندوی د دې برید علت شخصي مسائل بللی دی. د هند باندونو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبري به له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ایزو مسالو په اړه متمرکز وي. دا خبره د هند باندونو چارو وزارت ویندوی رند هیر جی سی وال نن پر خپل ایکس پانه د شاغلی متقی د رسیدو له خبر سره یو ځای ورکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد بیگانه وخت پر خپل ایکس پانه په یو ساوتی پیغام کې وویل متقی د هند پر رسمي بلنه نوی ډیلی ته روان شوی او تمه ده چې له خپل هندي سیال اس جی شانکر او نورو چارواکو سره پر سیاسي اقتصادي تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. دا په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته هند ته د طالبانو د تر ټولو جګپوري ډیپلوماټ لومړنی سفر دی. د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم فعالان نن د دوهمې ورځې لپاره د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي دي. په دې غونډه کې د بشري حقوقو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقوقو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې ګډونوال به نن بیا هم پر افغانستان د واکمنو طالبانو له لوري د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو کیسې او د څارنوالانو څرګندونې واوري. د فلسطیني حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د سولې د موافقې اعلان وروسته جرمني ویل دي چې د غزې د سولې د پلان په اړه په بحثونو کې به پکار دي چې یو قانوني چوکاټ جوړ او حماس نور له خطرناک ډلونه بلل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول نن وویل چې په دې اړه به د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نړیوالو شریکانو په غونډه کې هم خبرې وشي. ښاغلی ویتفول پر خپل ایکس پانه لیکلي بشری مرستې باید سمدستي غزې ته ورسی شو. خلک د غزې بیا رغونه غواړي. لبل خو د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر گیدون سار ننوول ټول منځنی ختیسته د سولې د کړې پراخول او د اړیکو عادي کول غواړي. او د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي لوبډلې د 2020 کال د آسیایي جام د غوراوی په دریم ګروپی پړاو کې نن له بل سره مخامخ شوه. د راپورونو له مخې افغان لوبغاړي او د ملي لوبډلې تخنیکی کډر پرون د تلې په شپاړسم اسلام آباد ته روان شول. په همدې حال کې یو شمېر روزونکو افغان لوبغاړو ته د ویزو په ورکولو کې د ځن لکبل پر پاکستان انتقادونه کړي دي. د افغانستان او پاکستان لوبه نن 0-0 پای ته ورسېده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو د هیواد په پلازمینه کابل او نور ولایتونو کې د انټرنیټ یو شمیر کاروونکي وایي چې د مخابراتي شبکو پر انټرنیټ د ټولنیزو شبکو ځینې اپلیکیشنونه کار نه کوي. تیر شپه له کندهار او نن له نور ولایتونو څخه داسې شکایتونه هم ترلاسه شول چې ګنې د موبایل شبکو 4G یا 4G انټرنیټ هم سم کار نه کوي او کمزوري شوی دی. د طالبانو رسمي ویاندویانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د هیواد کورنۍ او رسنیو د طالبانو د حکومت د سرچینو له قول راپور ورکړی چې وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکو مخابراتي شبکو ته لارښوونه کړې ده چې د ټولنیزو رسنیو ځینو اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي.
نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې د ټکنالوژي د برخې له کارپوهانو سره په دې اړه خبرې کوو چې آیا دا په هیواد کې د تیرو څو ورځو په ترڅ کې د انټرنیټ د بندیدو له مسلې سره کوم ارتباط لري کنه. پر دې به هم خبرې وکړو چې له دې محدودیتونو څخه د خلاصون لارې چارې کومې دي. که تاسو هم غواړئ چې له پرون راهیسې د انټرنیټ د کارولو په برخه کې له اوریدونکو سره خپلې تجربې شریکې کړئ، د ازادۍ راډیو واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00420003001. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 00420003001. د خبرونې میلمه انجینیر رحیم الله سمندر د پوهنتون پخوانی استاد او همدراز د جمهوری نظام پر مهال د افغانستان مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې یا اترا پخوانی کارکونکی و چې هلته د ټیم لیډر او د امر د یوې څانګې د امر په توګه هم کار کاوه. ښاغلی سمندر په جرمنی، ایټالیا او پولنډ کې د ټکنالوژۍ او نوښت په برخو کې څیړنې هم کوي او اوس مهال په سویس کې د سرې میاشتې ادارې د پروژې کوارډینیټر یا همغږي کوونکی دی. رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا، مخابراتو او د فریکوینسۍ د مدیریت او ټکنالوژۍ په برخو کې لیکنې هم کړي دي. د خبرونې کوربه زه احمد تکلیم، د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. راسره اوسې د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د ټکنالوژۍ یو بل متخصص قریب آریان هم راسره یو ځای شي، خو اوس لومړی ښاغلی سمندر ته خراغلاست وایم. خراغلاست سمندر صاحب، سمندر صاحب مخکې له دې چې له تاسو سره خبرې پیل کړو او قدرمنو اوریدونکو مخکې له دې چې ستاسو پیغامونه واورو، راځئ په افغانستان کې د انټرنیټ د وروستیو ستونزو په اړه د راپور په ګډه سره واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د محدودیتونو په دوام د پلازمینې کابل په ګډون د ځینو بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ویلي د اکتوبر په ومه له ماښام راهیسې د فیسبوک په ګډون د ټولنیزو رسنیو یو شمېر اپلیکیشنونو ته هم د دوی لاسرسی سخت شوی. دوی وایي انسټاګرام او سنیپچیټ دوه نور هغه اپلیکیشنونه دي چې د بیلابیلو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې کار نه کوي. د کابل د احمد شاه بابا مېنې یو اوسیدونکي نن چهارشنبه د اکتوبر په اتمه نیټه سهار د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بګارای سي د سوشل میډیا ځینی اپلیکیشنونه بخي کار نه کوي او ځینی چې د کمزورې کار کوي سم کار نه کوي. چې د هغې لړل یو فیسبوک دی، فیسبوک چې د کار کوي خو په پین باندې پین ورته هغه کې نستاله به فاله ورته که چې ته وی پین نه وي، نو ساده پوست چې څوک وکړي ټکس ښکاري خو نه انځور پکې ښکاري نو په کې ویډیو پلی کیږي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم په ورته نیټه ورته وخت خبره وکړه. وی ویل چې اوس مهال د وی پی این اپلیکیشن پرته فیسبوک ته لاسرسی نه لري. د چنی غختل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د افغان بي سیم په ګډون د ټولو مخابراتي شبکو په انټرنیټ کې چې په خبره یې پورجی بڼه هم کار نه کوي، له واتس اپ پرته د ټولنیزو رسنیو هیڅ اپلیکیشن کار نه کوي.
او دلته چې د پرون رئیس مطلب نه انټرنیټ کار کوي، د سیم والا 2G دی، په هغې باندې صرف دومره کېږي چې یو ټکس پې ولېږل شي او هغه پې ولېږل شي او نور چې دی نه پې عکس ډاونلوډېږي نه مو چا سره مطلب کورنۍ سره صحیح رابطه پې کېږي. ولې چې انټرنیټ کار نه کوي ډېر مشکل دی، نه فیسبوک کار کوي، نه انسټاګرام کار کوي، نه سنیپچیټ کار کوي، او مقصد بغیر د وی پی این نه دا د سری کار نه کوي.
دوی په دې اړه یو شمېر ویډیوګانې او تصویرونه هم ازادي راډیو ته رالیږلي چې دا ستونزه ښیي. د لغمان په ګډون د کونړ او د شمالي ولایت بغلان یو شمېر نور اوسیدونکو هم د واتس اپ له لارې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه محدودیت دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او دوی په روانو چارو یې اغېز کړي. د لغمان یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ټولو باندې به د دې اغېزه سخته زیاته وشي، هم په اقتصادي برخه باندې او هم په ټولنیزه برخه باندې، ځکه د خلکو سره ارتباطات قطع کېږي، هغه د پښتنې جویدنې لارې به په دې باندې قطع شي، نو دا په ټوله کې ډېر غټ مشکل دی.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الله لکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو یو شمېر کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې د دې وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې د ټولنیزو رسنیو ځینې اپلیکیشنونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو سره موږ په اړیکه بریالي نه شو. دا محدودیت په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابرات ټول خدمتونه بند کړي وو چې افغانانې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. د غراز د اثارو راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو فعالیتونو، سوداګرۍ، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې وې. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا کار د دوی د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی وو. که څوم طالب چارواکو لا تر اوسه هم په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د بندېدو په اړه هیڅ رسمي وضاحت نه دی ورکړی، خو تازه د کندهار چرته چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اوسیږي، یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سې شنبې یعنې د اکتوبر له 8 راهیسې په دې ولایت کې نه یوازې د ټولنیزو رسنیو اپلیکیشنونه کار نه کوي، بلکې د نوري فایبر انټرنیټ یو وار بیا پرې بند شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ور لمخه پر رسنیو هم ګڼ محدودیتونه لګولي. په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو په تصویرونو او ویډیوګانو بندیز لګول شوی او یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي چې معلوماتو ته لاسرسی هم سخت شوی او د غراز طالبانو له اجازه پرته انتقادي راپورونه نشي خبرولای.
راپور کې مو واوریدل چې د څه شکایتونه شته چې په افغانستان کې په تیره په پلازمینه کابل او همدارس په نورو ولایتونو کې خلک وایي چې د مخابراتي شبکو پر انټرنیټ د ټولنیزو شبکو اپلیکیشنونه مثلا انستاګرام او سناپ چټ او ځینې نور سم کار نه کوي، او حتی ویل کېږي چې فیسبوک هم سم مخصن ویډیوګانې او عکسونه سم نشي ښودلی. په هر حال ورزو خپل میلمه ته سمندر صاحب، دا مسله د اوس چې مونږ یادونه کوو، اوس طالبانو تازه تازه د انټرنیټ مسلې ته توجه زیاته کړې ده، دلته څه دلیل د دې کېدای شي، هدف یې څه کېدای شي، ولې د ستونزې خلکو ته رامنځته کوي په یوویشتمه پیړۍ کې چې ټوله دنیا له انټرنیټ سره وصل ده؟
ډېره مننه تکل صاحب، بالکل لکه څنګه چې تاسو هم د اورېدونکو دا شکایتونه را واورول، موږ ته نورو اورېدونکو هم اورېدلي وي. نو تېرو ورځو کې موږ تاسو ولیدل چې تقریبا دوې شپې ورځې یعنې 8 ساعته شاوخوا په افغانستان کې مکمل یعنی انټرنیټ قطع شوی و یا بند شوی و، چې په لومړیو کې موږ تاسو ولیدل چې په ولایاتو کې د فایبر یونوری برخه کې یونوری فایبر د انټرنیټ قطع کېدو په اړه خبرونه راغلل، او بالاخره افغانستان په اصطلاح باندې کاملا یعنی د دوو ورځو دپاره آفلاین و، او پرون راهیسې او خاصتا نن ورځ موږ هم په رسنیو کې ولیدل چې د هېواد په مختلفو ولایاتو کې همدارنګه په کابل کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سوشل میډیا یا د اجتماعي رسنیو بعضې اپلیکیشن کار نه کوي په ښه توګه. بعضې خبرونه حتما تاسو هم تعقیب کړي وي، د بعضو خلکو د طرفه داسې یو لیکنې شوي وي چې موږ کولای شو چې متن ولولو، اما عکسونه یا ویډیو په اجتماعي رسنیو کې په فیسبوک کې همدارنګه تاسو یادونه وکړه انسټاګرام او سناپ چټ او په دغه برخه کې چې نور اپلیکیشن دي دوی ویډیویي محتوا یا معلومات نشي لیدلی. نو دا چې د دې هدف څه دی، نو د بورسته وګورو تکل څو په ډېرو هېوادو کې په اجتماعي رسنیو باندې همدارنګه په انټرنیټ باندې د کنټرول وضع کول یا د امنیتي نگاهونه په هغه باندې یو نظارت کول ډېر هېوادونه دغه پالیسي پلي کوي. یعنی په ټوله کې موږ ویلی شو چې یو په انټرنیټ باندې همدارنګه په اجتماعي رسنیو په اپلیکیشنو باندې سانسور وضع کول دي، او یا دا معنا چې د تخنیکي نگاهونه په هغه باندې نظارت یا څارنه ده. د نړۍ په هغه کې قوانینو کې هغه عمومي قوانین چې د مخابراتو د اتحادیې د طرفه وضع شوي دي، یا آی ټي یو ورته وایي چې مرکز یې د جنیوا کې دی، د سویس افغانستان په تېرو کلو کې د هغه یعنې رسمي غړیتوب لري، انټرنیټ ته لاسرسی یا معلومات ته لاسرسی یعنې دا د ټولو وګړو حق دی. اما بیا په ټوله کې هیوادو ته او دولتو ته او هغه ادارې چې په دغه برخه کې پالیسی جوړوي، په دغه برخه کې نظارت کوي، څارنه کوي، دوی ته بیا دا صلاحیتونه ورکړل شوي دي چې د خپلو وګړو د امنیت په خاطر باندې یا مثلا هغه محتوا چې هغه په هیواد کې مثلا د کلتور سره یا مثلا د هیواد اقتصاد سره یا په ټوله کې د هیواد وګړو په ځان باندې تمامېږي، یعنی لارې چارې وضع کړي. نو زه په دې تر اوسه مطمئن نه یم څنګه چې تاسو په خبرونو کې وویل چې دا خبره رسمن تایید شوې نه ده او دلیل هم واضح شوی نه دی چې آیا دا یعنی کاملا وګړو معلومات ته عدم لاسرسی، یعنی د نه لاسرسی په خاطر باندې دا قدمونه اخیستل شوي دي او یا دا معنا چې د نظارت په خاطر یا د څارنې په خاطر باندې یا د هغه محتوا په خاطر باندې چې د دوی په اصطلاح د ټولنې د وګړو دپاره یا د ځوانانو دپاره یا مثلا هغه کسان چې قانوني سن یې د 13 کلونه کم وي یا مثلا په نور هیوادو کې هغه کسان چې د 16 کلونه کم دي دوی ته باید اپلیکیشن محدود شوي دي. نو دا خبره تر اوسه تکل څه واضح نه ده، دغه عمومي معلومات دي ما او وروسته که مشخصې پوښتنې وي د دوستانو د خوانه نزشته یم. مننه.
سلامت وسی سمندر صاحب، تاسو د اتت سلوک ساته بندیز د انټرنیټ د نوري فایبر د انټرنیټ د بندیز یادونه وکړه د اتت سلوک ساتونو لپاره، هغه هم معلومه نشو چې دا یو عمدي کار وو که یو تخنیکی ستونزه و، د تخنیکی ستونزې په خاطر دا ځان راغی د افغانستان په انټرنیټ کې، مګر اوس چې د وروستي تحولات سړی ګوري د اوس د ټولنیزو شبکو محدودیتونه، نو تاسو فکر نه کوئ چې د دې دوړو ترمنځ به څه ارتباط وي؟
له تخنیکی اړخه تکل سو دا چې د 8400 د پاره انټرنیټ بندي په ټولنیزو رسنیو کې اتمان تاسو هم اورپورونه لوستي وي، د یو ویل چې د نوري فایبر بازی کبلونه زړه شوی وو یا مثلا د منځ تللی وو، نو دا خبره د ما په نظر د دې تاییدول ډېر سخت دي. یعنی هغه شرکتونه چې عملا په دغه برخه کې کار کوي په افغانستان کې د انټرنیټ ویش یا هغه تقسیم یې مثلا وګړو ته، همدارنګه کورونو ته، دولتي اداراتو ته، همدارنګه نورو شرکتونو چې دی هغه د هغه دولتي شرکت په طریقه کې د افغان تلیکام د شرکت خانه چې بي سیم برخه یې د سلام په نوم باندې یادیږي، د بهرنیو هیوادونه انټرنیټ یعنی افغانستان ته واردېږي، په دې وجه چې افغانستان بهر ته مستقیم یعنی لاسرسی نه لري، نو موږ مجبور یو چې په همسایه هیوادونه باندې د انټرنیټ اتکا وکړو. په دغه برخه کې د امنیتي نگان هم بعضې راپورونه مو ولوستل په رسنیو باندې چې ګواکې د امنیتي نگانه په انټرنیټ باندې د یو بدیل لټولو په خاطر باندې دغه کار شوی دی. اما په ټوله کې دا چې انټرنیټ وګړو ته څنګه رسیږي، په دې برخه کې هغه آی اس پی شرکتونه چې په انګلیسي کې ورته انټرنیټ سرویس پرووایډر وایي چې هغه ډېر شرکتونه دي او همدارنګه 15 غټ مخابراتي شرکتونه دي چې په خاطر یعنی شپږو مخابراتي شرکتونو په هیواد کې جواز درلود، اما فعلا 15 مخابراتي شرکتونه یا هغه غټ مخابراتي شبکې کوم ګټ صورت وایي چې روشن او ام ټی ان په اولو کې و د اوټما په نوم باندې بدل شوی، افغان بي سي موامدارنګه د نور شرکتونه. دا چې دوی ته څه ډول هدایت شوی دی د تخنیکی نگانه، د ما په نظر باندې د ټیک ټاک د اپلیکیشن محدودول تقریبا 2 کاله مخکې، حتی ډیر وخت مخکې 2022 کال کې زه فکر کوم چې دا یو ګیم و، زه نه پوهیږم پاپ جی په نوم دی که څه دی، او همدارنګه ټیک ټاک په اپلیکیشن باندې بندیز ولګول شو. نو دا د تخنیکی نگانه د ما په نظر باندې د 8400 د انټرنیټ د قطع کولو سره په دې وجه باندې چې هغه نه لري ارتباط، چې له تخنیکی اړخه د اپلیکیشن باندې محدودیت وضع کول یعنی په هغه سافټویر برخه کې یعنی تقریبا یعنی د تغییرات راوړل دي، اما دا چې مکمل نوري فایبر قطع کیږي د ما په نظر باندې د اپلیکیشنو د فلټر کولو سره دا کومه اړه نه لري، بلکې د معلوماتو محدودول هغه د سافټویر پورې اړه لري چې دا آی پی ادرسونه چې هغه مثلا د فیسبوک آی پی ادرسونه دي یا مثلا د انستاګرام د هغه میتا د شرکت سره چې تړاو لري، همدارنګه نور شرکتونه دي. یعنی په ټوله کې ویلای شو چې د انټرنیټ کاروونکي نشي کولای چې هغه معلومات ته لاسرسی ولري. او نوري فایبر په مخابراتي عام اصطلاح باندې د مخابراتو د ملا تیر ورته وایي، ځکه هغه ټوله غټه ډیټا یا د لوړ سرعت ډیټا چې ده هغه د نوري فایبر په واسطه باندې لیږدول کیږي، او هغه انټرنیټ چې په مخابراتي شرکتو یا د نورو وړو شرکتو د خوا تبزی کیږي، یعنی هغه اصلي منبع نوري فایبر دی چې تقریبا هغه په فزیکي شکل باندې د ځمکې لاندې غځول شوی دی.
مننه. سمندر صاحب وړاندې په خبرونه کې به بیا د هم راته وایي لطفا چې په انستاګرام او سناپ چټ کې څه مشکل و چې دا اوس ترې وی هدا پوری په اپلیکیشنونو باندې محدودیت یا وځ شوی یا دا چې زنه پیغام په نور دنیا کې به هم ک دا اپلیکیشنونه ستونزې ولري خو سړی به وایي چې په ټوله دنیا کې دا ستونزې لري مګر دا چې یوازې په افغانستان کې د نو ښکاری چې په دې باندې یو څه محدودیت وځ شوی دی په دې اړه تاسو نظر ورستاخلو خو یو اوریدونکو لرو ګورو چې څوک لکم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه دا څوک لکم ځای
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکي مایکروفون تاسو خبرونه د آزادۍ رادیو
زم اکمل لکم دار خبر کوم دا د انټرنیټ فیسبوک دا په دې باره خبر کوم چې ما دا فیسبوک زمرد پاره یو کاروبار ساتیر د پاره نه د کاروبار د پاره چې موږ کار کوو
ا اتس ا کارک پک اوی تاسو په انټرنیټ نه کوم ډول استفاده کوئ په کومو برخو کې کوم اپلیکیشنونو نه استفاده کوئ
موږ په فیسبوک اعلانات ورکوو شانتو ورو خرڅوي را نیسو ځینو کې دا کوم څه بچی را تورلو خپل باندې خرڅوو او واتس اپ کوم دغه کاروبار کار کوم نو دا
نو تاسو
نو دا کوم رسونی سي دات کې بوم
نو تاسو اکمل سه سیمایز چارواکي پختلی دی یا د سیمایز ادارې چې تاسو ته د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي لوګونم پختنه کړي چې د کیفیت ولې داسې راټیټ شوی
نه زغس ما مات مشت نه ده سوی نو د چای وکړو دا من د چاته موږ اوس دا ودرې شوی نو هغه ځکه مشه خاص نه ده سم پختنه ځنه وکړو
ها اوس مخکې دا راپور کې مهم کاوریدلی وی او مخکې چې سمندر صاحب خبرې کولې په دې کې د سدای چې د فیسبوک مخصوص تاسو چې د فیسبوک یادونه کوي په دې کې ویډیوګانې او عکسونه نه ښکاری او یوازې متن تاسو لوستلای شي تاسو له ویډیوګانو او عکسونو سره سره کار دی د خپل تجارت او بزنس لپاره
نو زه کوم مشکل شي له چا سره سودا ورکوونه هغه لیدل غواړي څنګه شي په لانات کې تاسو په څنګه ځنګ جوړ د څنګه سایر څنګه رنګ کړه د شي لیدل خو اولار په فیسبوک باندې نیوینې خلک بیا وایي چې ما ته واتس اپ کړو لږ ځما خوښ یم نه د پښ د لانات خو په دې شي د تصویر سره ویم ان د اوبته چې د غیر زیرو شانه
او څومره وخت کې چې تاسو له دې نه استفاده کوئ څومره کسان له دې نه استفاده کوي د تجارت په هدف
څه راځه دا زموږ دا اوس سالانه مسار په کابل کې د چا سره خبره کړې و ماشنان راکول مسار زموږ د هغه سره د کار سره ورکسي ځکه چې شرکت وایي هغه ګران راکول به شرکت نو پیدا ورته ادرس سره سره په فیسبوک خار کې شوې
دغه زیات مننه
مختم مول دا کار په فیسبوک باندې مختم دا کار په فیسبوک باندې کده مچور سودای کده مسیکل سودای کده یو رخت سودای کده چې چاته لا نه ترکو وسله هغه شی مول لري بل څوک لري بیا موږ نه رانه سو دا لیدنه اوسه
مننه لته سو کور مو ودان تاسو څه خاص نظر لري په دې برخه کې څه غواړي څه وختنه لري داسې یو کار ک مثلا غواړي چې هم زمانه هم د محدودیت وی او هم ستاسو کاروبار وشي داسې کوم غوښتنه ل چارواکو نه لري
موږ دا غوښتنه لرو چې زموږ د کاروبار د په اړه کې یو دای پروګرام جوړ شي زموږ کاروبار ته اسانه شي د کوسو مثلا څوک وایي په کابل کې د پلان کې لرم زاول پیدا کولای نه سم زه کوم اعلان نه ستو بیا چې ګرځم بیا ورځم غوړې بشي ګورم نو که په دلته ما ته اسانه یي ما ته مدیر اوس کې یو ځای و نه شي په نظر ورکې په ځای بل اعلان کې په تاسو لري په غارن په کې پیټ باندې به ځای په وزرې مو ته اسانه ده
ډېر زیاته مننه له تاسو نه کور مو ودان
مزه چرواکو دا یو غشتن لرو
او مهرباني
غیر اسلامي شان غیر شری شان کوم نظام په تاوان د امارات په تاوان د افغانستان د مسلمانانو په تاوان دا کارونه چې هغه زموږ او لا تینو پکا کې برابر یو داس پروګرام د طریقو ته جوړ کړي چې زموږ کاروبار کې اوس
یعنی تاسو وایي چې کوغو باندې اوغو پانو باندې بندیز لګوي او پغو چینلونو ودی لګوي خو تاسو کاروبار دی کاروبار ته اجازه درکې هم دسه مننه تاسو نه چې په خبرونه کې مبارخه واخسته یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه د ازادي رادیو
محترم احمد تکل صاحب سلام ته او د ازادي رادیو ټول محترمه اوریدونکو ته مخ خدای دې وکړي روغ جوړ بس
ستړي مشه په خیر راغلی هر کله ځان معرفي کوي اوریدونکو ته لطفا
الله دې خوشاله کای مشنه اوریدونکو عبد الهادی تعلیم د هلمند ولایت څخه تکل صاحب پاس لډیره مودې خوشاله تم استاش استاجا غوړم
اتل صاحب خبرونه ته خره غلاس مهرباني وکي لملمنه پښتنه لري خپل د انټرنیټ تجربه بیانوي مایکروفون تاسو ده
قربان سم یو سلام ملما ته ما تکل صاحب محترمه د ازمو حکومت پر کوم خال رسنی باندې بندیز لګولې دي مثلا ټیک ټاک دی یوټیوب دی داسې نور خال رسنی دي تکل صاحب محترمه ازمو د حکومت څخه غوښتنه ده چې مثلا لکه مخکنی اوریدم کې چې اشاره وته وکړه چ مثلا په دغه اکثر پانو باندې د شان په تکیږي تکل صاحب په خدای باور وکړي چې هغه زمرد د اسلام سره زمرد د افغان نی کلچر سره ډیر په سخت په ټکر کې نو هغه پانی دی بندي چې هغه موږ افغانان هم نه غواړو لیکن د سیزمر سوداګر ونه دي چې مثلا د انلاین تجارت کې کاروبار پر د خاله رسنی باندې نو دغه خورانو کار کې دی ودرې دي نو باید دغه ته اجازه ورکړي مثلا هغه پانی دی بندي چې هغه مثلا د دا ولس په ځان د حکومت په ځان هغه پانی دی باید بندي کیه پولیټر ورته ولګي یار الله رشدي ورته لري هغه باید ورته پیدا کی داسې پر ټول دغه پنی تکل سم محترم از ما په پام فکر سره شبونی چې پر ټول خال رسنی باندې بندیز ولګي ځکه انلاین کاروبار نه اکثر تجارت په دغه خال رسنی باندې کوي
تیر زیاته مننه پښتنه لري
قربان سم مرمت بیا سلامونه وا متکل صاحب شخ پرونه د الله پامن
تیر زیاته مننه یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک لکم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه ده مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه ده فکر کوم چې زما همکار روشن صاحب وایي چې اړیکه مولا دوی سره قطع شوې ده سمندر صاحب دلته تاسو ولیدل چې دوه اوریدونکو خبرې کولې یو ویلې چې دوی په فیسبوک باندې خپل کاروبار کوي البته د فیسبوک کاروبار په ټوله دنیا کې معمول دی واسه په فیسبوک نه په انستګرام او په نورو سوشل پانو باندې دی توکو خرڅلاو اخیستل دا په ټوله دنیا کې ډیر زیات دود دی مګر لدې سره دا هم قرباني شوې ده د سې کومه حل راشته ورته چې مثلا طالبان هم هغه اقدام چې وس کړی چې د دوی په وینا دی اخلاقی انحرافات د مخنیوي لپاره دوی وایي چې په فیسبوک باندې بندیز لګوي او په انستګرام او په ویډیوګانو په عکسونو باندې د سې کومه طریقه شته چې د خلکو کاروبار هم زیانمن نشي او هغه پانی چې دوی وایي هغه منفي انحرافي پانی هغه هم بند شي
ډیر مننه تکل څو کته هم دا چې لګ ټکنیکی موضوع ده زه ډیر کوشش وکړم چې دا ساده الفاظ باندې در خبره
اهمیت د ساده الفاظو په دې زیات اهمیت لري چې اوریدونکو مو په د ټکنالوژي په ډیرو مصطلحاتو باندې او په ټرمینالوژي باندې شاید پوه نشي نو ځکه خدای چې په ساده اصطلاح ورته وایست
مننه تکل څو بالکل هم دا چې د مخابراتي او د ټکنالوژي برخه بیا خاص په دغه برخه کې نو په چلي دي اصلي خبره دا ده تکل څو چې لکه څنګه دغه دوه اوریدونکو وویل چې دوی مثلا خپل اقتصادي چاره یا مثلا هر څه چې تجارت کوي یا مثلا یو څه خرڅوي دوی حتما اجتماعي رسنۍ مثلا فیسبوک یا مثلا نور اجتماعي رسنۍ کاروي ترڅو د مثلا خپل مشتریانو ته یا هغه کسان چې دوی تولیدات رانیسي په عامه اسلام باندې نو نه یوازې په اجتماعي پر رسنوي باندې یعنی محدودیت وضع کول له اقتصادي اړخه تاوان دی بلکې له نړۍ سره هغه د خلکو اړیکم بل اخر قطعه کې ځکه کوم متواصل ګرو فیسبوک او همدارنګ انستګرام چې د ځوانانو ترمنځ مثلا ډیر مرواج دی او فیسبوک په نور نړۍ کې دا اصطلاح کاریږي چې هغه کسان چې تقریبا یعنی زړه شوی دی یا په خا مر کسان دی هغه تر اوسه فیسبوک کاروي یا هغه منځنی عمر کسان او نوی ځوانان چې دوی ډیر وای په انستګرام باندې روږدي شوی دی دا په دې معنی باندې چې یعنی په نړۍ کې څخ پری کې نو هغه افغانستان دغه نه بل اخر یعنی کاملا یو کونج ته په اصطلاح باندې چې هغه ډیجیټل ایزولیشن ورته وایي، یعنی موږ به د نړۍ د هر څه نه خبره وو، هغه اطلاعات یا معلومات ته لاسرسی دی، دغه بله ډېره مهمه برخه ده. او که په همدې ډول په دې باندې محدودیت ولګېږي، تاسو به حتما لوستي وي چې ډېر کسان مثلا وی پی این ورته وایي، هغه ورچوال پرایویټ نیټورک اصطلاح چې ده، په ګاونډیو هیوادو کې ښه مثال موږ ورکولی شو، ایران هیواد دی چې دوی هم په همدغه شکل باندې زه فکر کوم د ډېرو کلونو راهیسې په اجتماعي رسنیو په ځانګړې توګه په فیسبوک او په انسټاګرام باندې مثلا دوی بندیزونه لګولي دي، او ډېر کاروونکي د وی پی این نه په ګټه اخیستو باندې مثلا هغه معلومات ویني، یادمانه چې عکسونه ویډیوګانو ګوري، دا چې د عکسو د ویډیوګانو همدارنګه د متن د لیدلو مسله څومره رښتیا ده په ټولو ولایتو کې یو شان ده، نو دا خبره د ما په نظر تر اوسه پورې پوره روښانه شوې نه ده. اما غټ شرکتونه لکه د میتا شرکت چې انسټاګرام او فیسبوک په دوی پورې اړه لري، د دوی هغه ډیټا سینټر چې دي یا هغه سرورونه چې دي په هغه کې مثلا معلومات ذخیره کیږي، نو طبیعي ده چې د متن د پاره مثلا ډېر کم هغه حافظه په کار ده، دوی په جدا میموري ورته ووایو اچوي، همدارنګه عکسونه په نورو برخو کې، نو شاید د تخنیکي اړخه دغه کار شوی وي چې هغه سرورونه چې مثلا د فیسبوک یا د انسټاګرام او د نورو اجتماعي رسنیو عکسونه یا ویډیوګانې په هغه کې ذخیره شوي دي، هغه ته لاسرسی نه کیږي او متن یوازې لوستل کیږي، ځکه متن هغه دروندواله یا د حافظې لپاره مثلا هغه ضرورت کم دی. اما د ما په نظر باندې د خط حل لاره چې نړیوالو قوانینو کې همدارنګه د نړۍ ډېرو هیوادونو تجربه کړې ده، یعنی په ساده توګه که ووایو تکلسوب انټرنیټ او همدارنګه هغه د مخابراتو د انټرنیټ تخنیکي زیربنا د ځمکې مثال لري یا د خاورې مثال لري چې د قانزي مثلا په هغه ځمکه کې څه کاري او حاصل لاسته راوړل کیږي، نو مهمه ده هغه ده چې څنګه مثلا هغه ځمکه آماده کیږي د هغه دپاره د فصل دپاره څه پکې کرل کیږي، بیا مثلا څه اوبه ورکول کیږي او بالاخره حاصل په لاس باندې راوړل کیږي. د ما په نظر باندې مخابراتي زیربنا هم د خاورې ته ورته والی لري، اما دا چې مثلا تبې کې څه بحث کیږي، کومه محتوا په دې کې نشریږي، څوک څلولي، څوک تعقیبوي، د خپل په هغه کسانو پورې اړه لري چې دغه محتوا په اجتماعي رسنیو کې تولیدوي، او په دوهم قدم کې په هغه کارونکو پورې اړه لري چې دوی مثلا کومه برخه تعقیبوي، مثلا د کومه برخه شایقین دي. په ټوله کې د دې کنټرول د ما په نظر باندې ډېر سخت دی. وی پی این به نورې ستونزې را پیدا کړي. وی پی این که څه هم یعنی د یو نگاهنه بعد کسان وایي چې د ګټې لري، په دې معنا چې د یو کارونکي موقعیت نه پیژندل کیږي، اما په څنګ کې کېدای شي چې د خلکو شخصي ډیټا مثلا په نورو کسانو باندې په غیر قانوني توګه باندې وپلورل شي. یعنی په ساده توګه که ووایو وی پی این هغه تور بازار ته ورته کاروبار دی، نو دا یو ښه لاره نه ده. په نړۍ کې هیوادونو د ډیجیټل مسؤلیت قوانین وضع کړي دي، د خپل وګړو د پاره مثلا هغه محتوا یا هغه معلومات چې هغه د یو ټولنې په توان باندې دی، دوی کولای شي چې هغه معلومات بند کړي.
سمندر صاحب، اوس خو طالبانو تقریبا خره خبره ده چې په دې باندې محدودیت لګولای دی، دوی له دې نه انکار هم نه کوي، مګر لبلې خوانه تاسو وایي چې د وی پی این کارول، البته زه غواړم چې په دا وی پی این باندې وروسته بیا تاسو لږ نور رڼا هم واچوي چې خلک څنګه استفاده ترې کولی شي، مګر که خلکو ته د بل هیڅ لاره پاتې نه وي خو مجبور دي چې وی پی این به کاروي، یا د فلتر ماتونکی چې ورته وایي، دا خو که بله لاره پاتې نه شي چاته خو مجبور دي چې له دې نه استفاده وکړي، که څنګه؟
تکل څه هم داسې ده، د موږ او تاسو په هیواد کې یعنی هغه د ډیجیټل مهارتونو کچه زه فکر کوم یعنې په لرې پرتو سیمو کې کمه ده، همدارنګه د هیواد په سطحه باندې که موږ او تاسو وګورو ډېر هیوادوال د موږ او تاسو په هغه ډیجیټل لیتریسي باندې همدارنګه د ډیجیټل مهارتونو کې دوی وړتیا نه لري. د ما په نظر باندې دغه ستر دننه د دوی دپاره هغه اسانه لاره چاره چې تاسو وویل د وی پی این کارول دي، چې د ما په نظر باندې د خپل یعنی دوه غټ تاوانونه یې دغه دي چې یو د انټرنیټ سرعت راکموي. موږ او تاسو وکتل چې په تېرو کلونو کې د انټرنیټ د سرعت د کموالي له وجه په هیواد کې شکایتونه ډېر وو. افغانستان یو غرنی هیواد دی، لکه څنګه چې ما مخکې وویل انټرنیټ موږ د بهرنیو هیوادونو نه واردوو، یعنې هغه دوهم لاس انټرنیټ موږ ته راوړل کیږي. دا که وی پی این ته مثلا اړتیا شي نو دا به سرعت نور راکم کړي. او په زمن کې تکل څوب د انټرنیټ د نرخونو یا د قیمتونو مسله ډیره مهمه ده. په تیر ډول چې څوک نیو تاسو وکړل د انټرنیټ ته قیمت کمښت په خاطر باندې ډیر خونه وشول، همدارنګه د هیوادوالو د خانه شکایتونو تر نن ورځې پورې شته دي. د هیواد اقتصادي توان یعنی د وګړو په هغه اندازه نه دی چې دوی وکولی شي مثلا ډیر ډیټا یا انټرنیټ د مخابراتي شرکتونه واخلي. دوی که وی پی ان کاروي د ما په نظر باندې هم به سرعت را کمیږي، او همدارنګه به دوی هغه انټرنیټي بنډل که ورته ووایي هغه به ډیر مصرفېږي. دغه ستونزې دي. او په زمن کې لکه څنګه چې ما وویل د امنیتي نگاهنه د کاربون کی یا یوزر دیتا بالکل مسئول نه ده، اما بعضی وی پی ان نشته دي چې هغه تقریبا یعنی موږ ورته د اعتماد وړ وی پی ان ویلای شو، اما هغه بیا په مفت توګه باندې کارول کیږي نه چې کاربون کی مجبور دي هغه ته پیسې ورکړي. نو ښه لاره د ما په نظر باندې دغه ده چې د ډیجیټل مسئولیت قوانین وضع شي، بالاخره هغه محتوا چې د خلکو د خوا اپلوډ کیږي یا تولیدیږي په ټوله کې په هغه باندې باید کنټرول ونیول شي.
مننه. یعنی دا ممکنه ده چې د هر ځانګړي فرد په محتوا باندې یو نظارت وي او اجازه ورنکړل شي چې غیر اخلاقی یا انحرافي محتوا نشر کړي، داسې یو کار امکان لري؟
بالکل امکان لري. تکل څو تاسو که وګورئ په اروپایي ټولنه کې د ډیجیټل مسؤلیت عمومي قانون دی، همدارنګه د نړۍ په نورو هیوادو کې دوی قوانین وضع کړي دي. حتی تر دې وجه پورې چې په اجتماعي رسنیو کې که د یو چا هویت تثبیت شي چې خدای مه کړه د یو مقابل لوري ته مثلا هغه توهین‌آمیز کلمه کاروي یا مثلا د یو چا شخصیت تر سوال لاندې راولي، دوی کولای شي چې په محکمه کې عریضه وکړي دغه شخص په اړه باندې پلټنه وشي. یعنی دا یو قانون دی چې په ټولو باندې وضع شوی دی، څنګه چې په ورځني ژوند کې د انسانانو ترمنځ باندې د متقابل درناوي په اړه باندې یعنی سپارښتنه خلکو ته شوې ده، همدارنګه په ډیجیټل نړۍ کې دوی له تخنیکي اړخه همدارنګه له حقوقي اړخه جدي قوانین وضع کړي دي، خپلو وګړو ته سپارښتنې کړي دي چې دوی مثلا هغه محتوا چې هغه په ټولنه کې مثلا ستونزې زیږوي یا بالاخره د ټولنې د ارزښتونو د کلتور سره په تضاد کې وي، دوی کولای شي چې هغه فلتر کړي او بلاخره هغه کسان مشخص کړي یا هغه پاره چې مثلا دا معلومات تولیدوي. لاند مثال یې تکل سو هغه غټ پلیټ فارم چې په ټوله نړۍ کې مثلا د ویډیو په برخه کې ډیر مشهور دی، یوټیوب دی. کومه په تاسو وګورئ یوټیوب تقریبا اوس د یوټیوب کډ یعنی د ماشومان لپاره یو جدا پلیټ فارم رامنځته کړی. دا په دې وجه باندې چې په یوټیوب کې مختلف ویډیوګان شته، مختلف محتوا شته، اما کدای شي چې دغه د ماشومان په اذهان باندې مثلا منفی تاثیرات ولري، نو دوی د ماشومان لپاره مکمل یو جدا پلیټ فارم رامنځته کړی، یعنی د یو غټ اتاق یا کوټې په څنګ کې یو بل وړه کوټه رامنځته کړی ده. دوی کورنۍ ته داسې پرښتنه کوي چې په کورنۍ کې مثلا ماشومان د مور یا پلار تلیفون اخلي یا مثلا هغه ژاړي، ډېر والدین په تلیفون باندې ماشومان کاروي. نو دوی سپارښتنه کوي چې تاسو هغه د ماشومان یوټیوب هغه لپاره مثلا کړئ ورکړئ، نه دغه یوټیوب. په استرالیا کې به تکل څوک تاسو حتما خبرونه کتلي وي، هغه کسان چې د 14 کلونو د دوی سینکام دی، دوی ته د ټیک ټاک کارونه تقریبا یعنی چې منع هغه شوله اعلان شو، دوی نشي کولای چې ټیک ټاک وکاروي ځکه هغه محتوا چې په ټیک ټاک کې خپرېږي په ټوله کې مثلا د کم سن ماشومانو یا ځوانانو د انجونو په تاوان باندې وه. په نړۍ نور هیوادونه اوس دې ته متوجه شوي دي چې هغه محتوا چې په ټولنه کې د ځوانانو همدارنګه په ټوله کې د یو هیواد د وګړو په ضرر باندې وي، دوی کولای شي چې په دغه برخه کې هم له تخنیکي اړخه فلتر وکړي او همدارنګه په دې برخه کې جدي قوانین وضع کړي. نو مهمه دغه ده لکه څنګه چې ما وویل چې هغه ځمکه کې موږ څه وکړو او بالاخره څه حاصل لاسته راوړو او څنګه پکې دقانی وکړو دا په موږ پورې اړه لري. په دې کې زما په نظر باندې هغه ځمکه هیڅ مسؤلیت نه لري.
مننه. مګر سمندر صاحب دا هم ډیره مهمه ده چې تاسو څه شي ته غیر اخلاقي محتوا وایي. مثلا د ځینو طالبانو له نظره شاید حتی د یو عکس د یو ډیر ساده عکس چې انټرنیټ ترې ډک دی او لغنه هیڅ چاره نشته، دا هم غیر اخلاقي محتوا وي. یعنی خبره هغه غیر اخلاقي ویډیوګانو ته هغه نه یادومه. یو ساده عکس د یوې کورنۍ د یو غړي ساده عکس یا زیرو لکه څنګه چې دلته وویل شول مخکې د زمونږ اوریدونکي ویلې، نو یو زیرو عکس ته هم دوی هغه ګڼي. یعنی ممنوع گنی نو چې خبره تر دې حد را ورسیږي خو بیا ځتی فلټر نه خبره تیریږي تقریبا په ټولو عکسونو بندیز لګیږي.
تکال سو بالکل دما په نظر باندې دا خبره بیا د انټرنیټ او د اجتماعي رسنیو د فلټر د سطح نه یو څه لوړې سطح ته ځي چې مثلا څنګه وکولای شي مثلا په هواد کې هغه معلومات ته د لاسرسي او همدارنګ انټرنیټ ته د لاسرسي مثلا په برخه کې هغه ستونزې هوارې شي. دما په نظر باندې هغه سیاسي اړخونه یې اجتماعي اړخونه یې په ټوله کې مثلا هغه د هواد وګړو غوښتنې دي په هغه ډېرې مهمې دي که یو هواد ټول وګړي په دې باندې یعنی سلا وکړي چې بالکل موږ انټرنیټ نه کاروو او بالاخره اجتماعي رسنۍ نه کاروو نو دا بیا تبعید یعنی هغه د دیموکراسۍ تعریف چې موږ تاسو کوو هغه څه چې د ټولنې وګړي ځان ته غواړي مثلا هماغه دولتونه ورته قبلوي او بالاخره ورته منظوریږي. اما په ټوله کې که د یو ټولنې غړي مثلا کاروبار د لاسه ورکوي په دغه برخه کې یا مثلا معلومات ته دوی لاسرسی نه لري یا مثلا د نړۍ سره د دوی ارتباط قطع کېږي یا د کورنیو سره په بهر کې دوی مثلا تماس نشي نیولی نو دا بیا طبعي ده چې په څنګ کې ستونزې زیږوي. مهمه دغه ده تکل څوک چې مثلا د دغه برخه کې خپله د هېواد د وګړو رعایت ده موږ او تاسو په دې بالکل پوهیږو چې اجتماعي رسنۍ ټیک ټاک او فیسبوک او انسټاګرام او حتی په ټوله کې انټرنیټ که زه ووایم موږ او تاسو دنه سترګې نشو پټولی چې د ماشومانو په برخه کې مثلا ضررونه شته دي. اما دا چې بدون د انټرنیټ نه لکه څنګه چې تاسو په خپرونې لومړۍ برخه کې یادونه وکړه په یوویشتمه پېړۍ کې اصلا هغه کښتۍ چې د ژوند روانه ده په کامله توګه د انټرنیټ سره وصل ده. بدون د انټرنیټ نه زما په نظر باندې د کښتۍ حرکت سختی نه یوازې تجارت سختی بلکې دغه د ورځنی ژوند چارې سختی دي. تاسو وکتل په تیرو دوو ورځو کې هغه ستونزې چې مثلا نه یوازې د هېواد نه هېوادوالو درلود دي بلکې هر افغانان چې له هېواده بهر اوسېږي دویم د ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. دا نه تنها چې مثلا هغه تجارتي اړخونه دي بلکې له رواني اړخه د ما په نظر باندې په دغه برخه کې ستونزې پیدا کېدلی شي. اما په ټوله کې دا یو تخنیکي حل نه بلکې یو غټ حل لارې ته د ما په نظر باندې ضرورت دی چې په دې برخه کې د وګړو د دولتو ترمنځ مثلا په دغه برخه کې تلاو شي.
مننه. مخکې مال تاسو نه هیله کړې و چې د انسټاګرام او سناپ چټ په باب ځانګړي معلومات راکړي چې ولې دا په خاص ډول په نښه شوې دي نو که په دې باب لطفا اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړي بیا وروسته لږ نورې پوښتنې شته چې باید تاسو ځواب ورته ووایاست.
په مختلفو هیوادو کې مختلف اپلیکیشنونه کاریږي. زه چې فکر کوم دا خبره به انشاءالله چې اوس هم درست دي. زه فکر کوم په دوبۍ کې په چین کې په ډېرو هیوادو کې داسې اپلیکیشن دي چې دوی نه غواړي هغه مثلا استفاده کړي. دوی خپل اپلیکیشن جوړ کړي د خپل وګړو د امنیت په خاطر باندې. اما دا چې په افغانستان کې هغه تخنیکي ظرفیت له وجې یعنې موږ دغه ظرفیت نه لرو چې خپل ځان ته یو اپلیکیشن جوړ کړو چې د هغه ټوله ډیټا او ارتباط مثلا د موږ سره وي نو موږ مجبور یو چې هغه رسنۍ چې مثلا په بهرنیو هیوادو کې دي دوی مثلا په خاصه توګه انسټاګرام او فیسبوک هغه رسنۍ دي چې د ډیرو کلو راهیسې مثلا دوی په دغه برخه کې تجربه لري او بالاخره هغه جهاني مارکیټ د رسنیو تقریبا د دوی سره دی. د میتا شرکت په امریکا کې چې مثلا د دوی سره اوس فیسبوک او انسټاګرام او بالاخره واتساپ هم د دوی سره تړلی دی نو دا د دې وجې شاید یو علت یې دغه وي. تکل سوچ په افغانستان کې د انټرنیټ کاروونکي ډېره برخه یې ځوانان دي او لکه څنګه چې ما وویل ځوانان مثلا په افغانستان کې فیسبوک کاروونکي ډېر دي همدارنګه د انسټاګرام کاروونکي ډېر دي
او ځوانان ویډیو ډېر ګوري عکسونه ډېر ګوري کنه سره کار ویډیوګانو موسیقي او عکسونو سره دی ښایي په دې خاطر
ام دا خبره ده. هغه محتوا چې په انټرنیټ کې ده یعنی په ټوله کې په څلورو برخو باندې ویشل شوی ده چې یو متن دی یو ویډیو ده او یو یې غږیزه برخه ده چې مثلا په ټولو اپلیکیشنو کې د لاسرسي وړ نه ده خو په ډېرو برخو کې اورېدل کېږي او بله برخه یې تصویر یا عکس ده. نو په انسټاګرام کې طبعي ده چې د ویډیو کیفیت همدارنګه د عکس کیفیت د نورو اجتماعي رسنیو په یو اپلیکیشنو په نسبت باندې مثلا ښه ده نو ځوانان حتما دا اپلیکیشن کاروي او د نړۍ سره دوی مثلا هغه هغه یې جوړ کړی دی په حساب باندې هغه د اجتماعي رسنیو یو فضای رامنځته کړی ده.
مننه. موږ ونه شو کولی چې د ټکنالوژي لبل متخصص قریب آریان سره هم وصل شو په اړیکو کې به هم ستونزه و لدې کبل پیل کې مو اعلان کړی و لدې کبل له تاسو بخنه غواړو درنو اوریدونکو ولې تر اوسه پورې ښاغلی سمندر را سره دی او دای به زمونږ او ستاسو ټولو پوښتنو ته ځواب وایي. سمندر صاحب یو بل مسله ده هم ده چې د سوداګرۍ او ګمرکونو د دولتي ادارو زیاته برخه هم اوس په دڅو تیرو څو کلونو کې په انټرنیټ باندې متکی ده. د دوی لپاره فکر نه کوي چې دا چاره به وزندول شي او که د هغو لپاره فکر کوي چې د سیم کانات شته له تخنیکی پلاوه چې هغه مستثنا وګرځوي لدینه او د سی یو چاره وشي چې دولتي کارونو کې خان را نشي د ګمرکونو د سوداګرۍ په دې مسایلو کې.
تکال صبح دا خبره نو در انټرنیټ او د اپلیکیشنو د محدودیت کورته وای تقریبا یو جدا موضوع ده. دا چې انټرنیټ مثلا څنګه فایبر ټو هوم ورته وای مثلا هغه نوري فایبر چې بل اخره په کورنۍ کې د هغه یا په کورونو کې مثلا د هغه ګټه خپل کېږي په دولتي ادارو کې خپل دغه انټرنیټ او دغه د ټکنالوژي او د مخابراتو تاریخچه چې راوسپړل شي په لومړیو کې یعنی هغه د انټرنیټ شروع چې وشوله دا تنه د دولتي ادارو پورې محدود و. حتی هغه کسان چې مثلا انفرادی کارون کی و یا مثلا اشخاص و یا به حساب باندې شخصی شرکتونه و دوی مثلا لاسرسی نه درلود انټرنیټ ته. اما په ورسته یو کې مثلا انټرنیټ نړیواله صدها باندې خپور شو بل اخره په دغه برخه کې د موبایل ټکنالوژي پرمختګ وکړو او تاسو ګورئ چې د انټرنیټ مختلف نسلونه راغلل 2G 3G او بل اخره نړۍ اوس په 6G یا 5G چې ورته وایي په دغه برخه کې روانه ده. او په څنګه کې خپل هغه دیوایسونه یا هغه هانسټ چې ورته وایي یا په ساده اصطلاح هغه ټلیفونونه چې موږ تاسو استفاده کوو نو په ټوله کې زویلای شم چې له تخنیکی اړخه چې خو مثلا انټرنیټ تنه ته دولتي ادارو پورې محدود و اشخاص لاسرسی نه درلوده نن ورځم ممکنه ده د ټکنالوژي په دې پرمختګ سره چې دولتي ادارې د بینه مستثنا وګرځول شي بیا واځي هغه مثلا شخصي کارونکي چې هغه د انټرنیټ نه مثلا کار اخلی مثلا په هغه باندې محدودیت وضع شي. اما دلته مهمه مسله دغه ده چې هغه شرکتونه چې د خدمات ارزو کوي یا انټرنیټ ورکوي هغه د تاوان سره مخامخ کیږي. ځکه په افغانستان کې که موږ تاسو وګورو د مخابرات او ازربنا چې ده په خارجي پانګونه باندې چې تقریبا 3 بلیون ډالر شاوخوا پانګونه په تیرو دوو لسیزو کې شوی ده دوی کوښښ کوي چې مثلا هغه انټرنیټ یا هغه ډیټا یا هغه بنډل په کارونکو باندې خرڅ کړي. تاسو ګورئ چې دوی په مسلسله توګه په اجتماعي رسنیو که همدارنګه د خرڅلاو هغه کوم نقطه یا دفترونه چې لري دوی کوښښ کوي چې ډیرو کارونکو ته مثلا دوی د اعلانات ورسوي او بل اخره هغه ګټه ترلاسه کړي. یعنی په ټوله کې که دوی مثلا هغه انټرنیټ تنه دولتي ادارو ته مثلا محدود شي او کارونکي انټرنیټ ونه اخلي یا مثلا په هغه باندې پیسې مصرف نه کړي دا ورو ورو کېدای شي چې هغه شرکتونه چې انټرنیټ توزیع کوي او بل اخره هغه مخابراتي سکتور یا مخابراتی مارکیټ د ستونزې سره مخامخ دي. دوی نشي کولای چې هغه مصارف پوره کړي نو په ټوله کې ویلای شو چې خپل د تخنیکی اړخ بیا د مخابرات او هغه مارکیټ ټکنای کولای شي.
بله بیا به وړاندې د هم راته وایي سمندر صاحب چې دا کار یا دا محدودیتونه دوام وکړي نو مخابراتی شرکتونه به سقوط وکړي یا احتمال دی چې په افغانستان کې خپل پنګونی بندي کړي وي باسي دا احتمال هم شته کنه. خو مخکې اوریدونکو لرو یو اوریدونکو لرو لمړی اورو چې دوی څوک له کوم ځای خبري کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
السلام علیکم حضرت لفرانه مې اړیکنه
ولې. وعلیکم السلام حضرت لفرانه سمده
فاریاب ده
خل فاریاب ولایت نه حضرت خانه مهرباني وکه خپل خبر دی وکه.
ما دغه انټرنیټ دغه نور منتکو کړی که په گاونډي هوادونو کې دی په ډیر ارزانه دی. په افغانستان کې انټرنیټ په څه خاطر ډیر ګران دی ځکه په ایران کې 200 روپې انټرنیټ تاسو کولای شئ او مش کې ډیر د څنګه ته واخه استفاده وکړه. په افغانستان کې د ایران دی مشتي انټرنیټ د کوای سره ته واټه استفاده کی
اوس دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو تاسو له انټرنیټ نه استفاده کوئ؟
وو دا اوس موږ په حاله د انټرنیټ استفاده کوو.
او تاسو په فرا کې یې؟ فاریاب کې، فاریاب کې بخنه غوړن یو زل بیا غلط شوم. تاسو په فاریاب کې دا اوس د غشيبه چې موږ سره خبرې کوي ټول شیان سم کار کوي، واتس اپ، فیسبوک، انستګرام، دا نور اپلیکیشنونه
وو هر څه خو بهترینه کار کوي، او دا سده چې بډې قیمت باندې دي ځکه بستې د تګرانې دي.
تاسو ویډیو کتلې ده په اوس اوس د نن پرون کې؟
وو دا اوس هم که د پرساس د واتس اپ له لارې ما تاسو سره اړیکه نیولې ده.
ډیر ښه، تاسو سوال به له میلمه سره شریک شي. له تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام دی.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه مې کی هلی تاسو محترم اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم شامل دی میلمنو.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خراغ لست. تاسو په خپل ځان معرفي کوي چې موږ هم پیژنو، زموږ دایمي همکار یاست تاسو چې اوریدونکو هم پیژني.
او بالکل زده خبر پښتونخوا هری پورنا کشمیر خان زرملوال سره د ټلیفون کار خو سره محترم تکل صاحب.
زرملوال صاحب خره غلاس خبرونه ته مهرباني وکړئ ملمه ته سوای کوم پښتنه لري یا خپل سوای است.
نن د تفسیر بداو انټرنیټ ته دا نن سبا په دنیا کې نړۍ کې ډیر مرواج دا د ګڼ ډیر غټي استفادې کې ډیر غټي دي. چې دا کوم انټرنیټ څه ده ټول مالی یو بل سره وصلې ټول هوادنه یعنی په هر څه باندې معلومات یو بل ته ورکول کیږي. د حالات مثلا خبرې دا ډېر ضرور ده کله چې تاسو موږ یو وخت یو څه وریا سي ارزان چې دا بدیر خو یو کله چې هغه ګران ای دا څه قامت یې دي نو بیا به زو ما سره هغه یو څه تپاو څنګه د نورو غواړم چې پرتله جنراس او یو څنګه کلمن شاید سمندر صاحب د غاره باندې
او سمندر صاحب دی.
نو سمندر صاحب نن ما څنګه ده دا چې دا انټرنیټ وي او چې دا اکثره خلک د استعمالي شي یعنی صحیح خپل ګټه او خپل پایدې دنیا خلک او ځین خلک د سیز ګورم چې اکثره د سیس به دې مثلا یا ویډیو ګانې ګوري یا فلمونه ګوري نو په دې کې که چېرته د سیس دا رقم استعمالي دي په ځای د دې څخه وکارول شي هغه نه غلطه ده که اوس نه دغه د انسانانو په ژوند باندې څومره مثبت اثرات شي. ما دغه یو پښتنه ول محترم ملمه صاحب نه د وخت را کولونه یو نه مننه
مننه تاسو نه. زرملوال صاحب مخکې لدی چې ملمه تاسو پښتنه ته ځواب وایي، تاسو له انټرنیټ نه څه ډول استفاده کوئ؟ څه شي په ګوره یو څه شي په لولې څه شي په اوري؟
نو انټرنیټ خو خپل باندې کوشش کوم زیات خبرونه زستا کې به ومه ډیر خبرونه دي نه لې خبرونه دي او بعضی د شي فلمونه مثلا زه دغه اکثره دغه تیر تاریخونه چې دا تیر خاطرې دغه زیری ګورم مثلا کله چې موږ د افغانستان هوا افغانستان دغه تاریخ چې مثلا دغه بچایان چې مثلا یو بل سراغلی دي دغه جنه په جنه باندې هان تر دا اوسه وخت پورې دا شان ګورم اکثره د نړۍ په ټول پورې معلوماتي چې دغه کوشش کوم ګورم چې دغه
مننه له تاسو نه کور مو ودان زرملوال صاحب استاسو پښتنه به ملما سره شریک کو. لتاسو مننه چې په خبرونه کې مبارخه وخسته. د خبرونه تر پایه سمندر صاحب یوازې یو څو دقیقې پاتې دي. دلته د دو اوریدونکو سوالونه دي. اول د حضرت خان پښتنه ول فاریاب نه خبرې کولې، وای چې ول انټرنیټ په افغانستان کې ګران دی، واجب ده چې دوی وای چې په فاریاب کې دوی انټرنیټ نه سم استفاده کولای شي او ویډیوګان هم کتلای شي. نو که د دې اوریدونکو سوال ته ځواب وایست، بیا به د زرملوال صاحب اندېښنه هم یو څه ځواب کوي تاسو، او په هغه کې بیا زم یو پوښتنه لرم. مهرباني.
مننه تکال صاحب، زه به وکړم چې خبرې لنډې کړم چې خبرونه وخت هم کم پاتې دی. دا چې د انټرنیټ والې قیمته دی، د ما په نظر باندې دلته ډېر فکتورونه دي. په دغه برخه کې څو میاشتې مخکې ما یو څېړنه کړې وه، هغه نشر شوه. نو یو څو فاکتورو به دلته نو واخلم مخکې ما یادونه وکړه چې افغانستان په وچه کې منحصر هیواد دی، په وچه کې پروت هیواد دی. انټرنیټ چې راوړل کیږي د بهر کې د غټو کیبلو د طریقه مثلا هیوادو ته تقسیم شوی دی چې هغه موږ په همسایه هیوادو باندې اتکا لرو. او دوهمه مهمه خبره دغه ده چې د مخابراتو د زیربنا لپاره خپل برېښنا یا د برق شتون ډېر مهم دی. موږ او تاسو ګورو چې موږ او تاسو برېښنا مثلا د بهرنیو هیوادونه موږ او تاسو واردوو، د تاجکستان او د ازبکستان او دغه هیوادونه، یعنې که وګورو له بده مرغه د موږ او تاسو پایتخت یا کابل په ژمي کې همدارنګه د اوړي کې مثلا کله ډېر یعنې بې برقه وي، نو چې د کورو د روښانه کولو دپاره موږ برېښنا نه لرو. دا چې مخابراتي ټاورونه برېښنا یا برق ته اړتیا لري، مخابراتی شرکتونه معمولا د دیزل او د پټرول او جنراتور نه کار اخلي، نو دوی ته قیمت تمامیږي چې دوی بالاخره همدغه قیمت په کارونکو باندې چارچوي. او بله مهمه خبره دغه ده چې په افغانستان کې خپله نفوس یا وګړي چې تقریبا یعنې که موږ ووایو 40 میلیونه یا یو څه زیات، د ګاونډیو هیوادو پرتله باندې چې ډېر ځله د ایران او د پاکستان سره د انټرنیټ د بنډل قیمت مقایسه کیږي، په نورو هیوادو کې که هند موږ وګورو، ایران وګورو، او پاکستان وګورو، دلته د وګړو نفوس ډېر زیات دی. هغه مخابراتي زیربنا چې ده یا هغه شرکتونه چې کومه پانګونه کړې ده، دوی کولی شي چې هغه قیمتونه یا مثلا هغه مصارف بېرته پوره کړي. اما په هیواد کې که موږ تاسو وګورو، ستونزه دغه ده چې یو خو دغه ټول وګړي یا نفوس انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، او په ټوله کې په نسبتي یا مقایسوي توګه که پرتله موږ د نفوس وکړو، زموږ نفوس کم دی چې د خپله د انټرنیټ قیمت لوړ بیایي. او په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ډېره مهمه ده. تکل موږ سو هیواد غرنۍ دی، په غرنیو سیمو کې د انټرنیټ د زیربنا ترسیا ورکول په ټوله کې سخت دي، او د سټلایټ طریقه انټرنیټ کې قیمته پرېوځي او کیفیت یې ضعیفه دی. نو دغه د انټرنیټ اصلي دلایل دي. او دا خبره چې دوی په فاریاب کې څنګه ویډیو عکس کتلی شي، مخکې ما وویل چې دوی ته د کوم انټرنیټ سرویس پرووایډر یا د کوم آی اس پی یا د کوم شرکت نه دوی ته انټرنیټ ورکول کیږي په دې پورې اړه لري. آیا ټول شرکتونه په دې برخه کې مجبور شوي دي چې دوی فلټر وکړي یا نه دي شوي؟ نو د ما په نظر دغه به علت وي.
مننه. او د زرملوال صاحب پوښتنې ته هم په پای کې که ځواب ووایست، د دوی اندېښنه دا البته پوښتنه خاصه نه درلوده، دوی وایي چې اکثرا تاریخي فلمونه ګوري د افغانستان اړوند، نو که دا محدودیت راشي خو بیا دا فلمونه به هم دوی نشي کتلی، دا یوه مسله ده. او بل دی په خپله یو څه اندېښنه یې درلوده چې وایي زه نه پوهیږم چې خلک ولې غلط شیان ګوري په انټرنیټ باندې. مهرباني دې ته له 2 دقیقو په شاوخوا کې که ځواب ووایست، همدا به زموږ وروستۍ پوښتنه وي.
مننه تکر صاحب. د ورور پښتنې ته به زه دومره ووایم چې د انټرنیټ کارولو خبره بالاخره بېرته په کارونکو پورې اړه لري. یعنې په هغه ساده اصطلاح باندې که موږ او تاسو یو کوټې ته داخلیږو او هلته 2 دروازې وي، یعنې دا چې موږ په کومه دروازه باندې ننوځو دا انتخاب د موږ سره دی. په انټرنیټ کې په همدې شکل باندې چې موږ څه وینو، اڅه مثلا په انټرنیټ کې اپلوډ کوو یا مثلا د نورو سره شریکوو، دا بل اخره د موږ تاسو خپل تصمیم دی. خو په ټوله کې په یو ټولنه کې د هیوادونو د دولتونو د پالیسی په برخه کې د عامه پوهاوی مثلا ډیره مهمه ده چې دوی ته په دغه برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، په روزمره چارو کې چې موږ او تاسو مثلا په فزیکی برخورد کې یا په فزیکی شکل یو د بل سره هغه متقابل درناوي ته مثلا موږ او تاسو یعنی مسؤل ګڼل شوي، په یوه انساني ټولنه کې، په یوه افغاني ټولنه کې، یعنی په یوه اسلامي ټولنه کې، په انټرنیټي نړۍ کې همدغه مسؤلیت کاملا موږ او تاسو ټولو ته څرګندېږي، نه تنها چې مثلا وګړو ته، بلاخره هغه کسان چې په دغه برخه کې پالیسی جوړوي. نو په ټوله کې د ډیجیټل مسؤلیت قانون په دغه برخه کې عامه پوهاوی، او په اخره کې مثلا د مخابراتي شرکتو په دوامداره شکل باندې نظارت، او په اخري قدم کې په کارونکو پورې اړه لري چې موږ تاسو مثلا کوم محتوا وګورو او کوم محتوا د نورو سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې ملما انجینیر رحیم الله سمندر د پوهنتون پخوانی استاد او د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د اداري اترا په خوانی کارکونکو یو چې خبرې کولې، ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ویل. ډیره مننه کوم له دوی نه، له ښاغلي سمندر نه، له تاسو هم قدرمن اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو تر پایه واوریده. په کندهار او ځینو نور ولایتونو کې داسې شکایتونه کېدل چې په دې وروستیو کې د موبایل شبکو 4G یا 4G انټرنیټ سم کار نه کوي، او دا کمزوری شوی دی، او په نتیجه کې خلک نشي کولای چې لمتن پرته عکسونه یا ویډیوګانې او اډیو یا غږیز پیغامونه په سم ډول واوري. په دې اړه مو بحثونه واوریدل. له تاسو مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده. هغو اورېدونکو نه هم مننه کوو چې تلیفوني تماسونه یې ونیول او په خبرونه کې له میلمه سره پوښتنې وکړي. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم او تر بلې خبرونې مو په خدای پاک سپارم.